افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موز نوري هرکلی کوم. په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکیرو پر مرکز د وسلوالې حملې له وروستي حاله مو خبرو تر اوسه د حمله پای ته نه ده رسیدلې. کابل هم نن د امن کانفرنس کوربه او د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو هم اوري چې د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وایي هېواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شي. کولمړی اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیز ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی دی چې تر دې دمه را هم روان دی. ویل کېږي چې په دغه برید کې 12 کسان ټپیان شوي دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی او د اسرایلو له وخته مخکې انتخاباتو لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې په 2 ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد 2 سیاسي ګوندونه د بنبست سره مخ شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد ښار کې د الکترونیکي تذکرو پر یو مرکز ځانمرګ برید شوی. د ننګرهار د والي وینا تولا خوګنې وایي برید نن له غرمې وروسته په 1:30 بجې د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې شوی دی.
یو نیمه بجه جلال آباد ښار په درېمې حوزې مربوطاتو کې د برېښنایي تذکرو په دفتر ځانمرګ ګروپ کې برید شوی دی. اوسمهال سیمې ته امنیتیان رسېدلي دي تر څو بریدګر هم له منځه یوسي او هلته کوم کارکوونکي چې هغه خوندي وژغوري.
خغلی خوګنې وایي چې د برید له سیمې 15 کسان امنیتي ځواکونو ژغورلی دي او دغه شان یو بریدګر له امنیتي ځواکونو سره په ډزو وژل شوی. مبارزه تل د ننګرهار د پولیسو وایي ازادي راډیو ته وویل تر برید وروسته یو شمېر وسولوال د الکترونیکي تذکرو ادارې ته ننوتي چې لا هم د ډزو او اوازونه اورېدل کېږي. خغلی تل ویل امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او له بریدګرو سره جګړه روانه ده. هغه دا هم ویل چې اوسمهال د بریدګرو د شمېر او وختو تلفات په اړه معلومات نه لري. خو ظاهر عادل د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وین وایي تر دې مهاله د برید له سیمې د یو ماشوم یوې ښځې او یو دولتي سرتیري په ګډون 12 ټپیان روغتون ته وړل شوی دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په خراسان حوزه کې د داعش ډلې مرستیال د ملي امنیت د ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د هرات ولایت د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویلي چې یاد شخص روانونه د ګذرې ولسوالۍ له سیاوشان سیمې څخه نیول شوی دی. نوموړی دا هم ویل چې د داعش ډلې د نورو کلیدي غړو د نیونې په هدف ورڅخه څېړنې روانې دي. د هرات ولایت د ویان د معلوماتو له مخې نیول شوی کس د ترهګرو عملیات په هدف دغه ولایت ته تللی و. د نیول شوي کس نوم او هویت تر اوسه نه دی روښانه شوی. داعش ډلې په څو ځلي په هرات ولایت کې د شیعهګانو په جماعتونو او عبادت ځایونو بریدونه کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. دا هم د افغانستان په اړه په یوه خبر پیلو. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر سلام رحیمی وایي چې د امن کانفرنس پریکړو او غوښتنو ته درناوی کوي او دا به د افغان حکومت د سولې د پلان یو برخه وي. ښاغلی رحیمی په کابل کې د امن کانفرنس په پرانیستونکو غونډه کې دا خبرې وکړې. په کابل کې د امن د ورځنی کانفرنس نن پیل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان خیبر پختونخوا ته رسیدلی او په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ساته سوداګرۍ او مسافرو د تګ راتک بهیر پرانیست. په سیمه کې د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دغه مراسمو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او وزیر اعلی محمود خان هم ګډون کړي. د سرچینې په بنسټ پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخي سوداګري او د خلکو ترمنځ اړیکې پراخ شي. په ننګرهار کې د مشال رادیو د خبریال د خبر له مخې په دغه مراسمو کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر ننګرهار والی یو شمېر افغان چارواکو او افغان سوداګرو ګډون کړی و. دا په سیال کې د کابل نن د امن په نوم د یو درې ورځنی کانفرنس کوربه چې د خیبر پختونخوا یو شمېر مهمو سیاسي مشرانو پکې برخه اخیستله. د جودو نړیوال فدراسیون نن رسما د ایران فدراسیون تعلیق او په ټولو نړیوالو لوبو کې لګډون مانا کړ. دغه فدراسیون د انضباطي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ ایران ته تر راتلونکې پریکړې پورې په نړیوال لوبو کې پر ګډون سربیره د نړیوال فدراسیون او ورپورې اړوند ټولو ټولنو تر نظر لاندې له ټولنیزو او مدیریتي فعالیتونو هم محروم ګرځول شوی دی. په هغه بیان کې چې نن دغه فدراسیون په رسمي پاڼه کې خپور شوی راغلی چې دغه اقدام لامل په جاپان کې د سعید ملایی د اجباري بایللو موضوع خودل شوی. نوموړی چې د ایران د جودو ستوري او د توکیو په نړیوالو لوبو کې تر اجباري بایلې وروسته خپل اسرائیلي سره سیال سره د نمخ مخ کېدو په خاطر له جاپان نه جرمني ته ولاړ او فردا راډیو ته وویل چې بیا ایران ته د ستنېدو نیت نه لري. د ایران د ورزش وزارت او جودو فدراسیون له سبا څخه 24 ورځې وخت لري چې کمیسیون ته په خپل حکم کې د بیا کتنې له امله خپل غوښتنلیک د جودو نړیوال فدراسیون ته وسپاري. او د اسرائیلو له وخت مخکې انتخابات لومړنۍ پایلې ښیي چې په تیرو 15 میاشتو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې د دغه هیواد دوه مهم سیاسي ګوندونه له بنبست سره مخ شوي دي. د صدراعظم بن یامین نتنیاهو په مشرۍ له لیکیوت ګوند له 1.5 تر 3.5 کرسۍ ترلاسه کړې او د ګاند سپین او ابي ګوند 2.5 تر 3.5 پورې کرسۍ ترلاسه کړې. په دې توګه دواړو ګوندونو توانېدلي چې د اسرائیلو پارلمان کې د اکثریتو د خپلولو لپاره 1.5 کرسۍ ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دیوګور لیبرمن په مشرۍ د اسرائیل یو بل ګوند کولای شي په دغه هیواد کې د واک برابرۍ رامنځته کړي. دی وایي د مخکښو ګوندونو ترمنځ پر یو واحد دولت ټینګار لري، خو ګانس هر ډول جوړجاړی رد کړی دی. د ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
له اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر پرونو کې واورې چې په جلال آباد کې د الکترونیکي تذکرو پر مرکز وسله واله حمله لا پای ته نه ده رسیدلې. په کابل کې نن بیا د امن د کانفرنس په لومړۍ ورځ یو شمېر ګډونوالو په خپلو ویناو کې په افغانستان او له پولې اخوا د ناامنیو د دوام پر عواملو رڼا واچول. یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح و چې وایي په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګېدو کې د څو کلونو مخکې حکومت ته د پاکستان ځینې شرطونه وړاندې کړي وو.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریمه برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا نن د 36 ساعتونو په مخ د تورخم د پولې د رسمي پرانستلو په مراسمو کې وویل چې هیواد هڅه کوي د طالبانو او امریکا ترمنځ خبري بل سره پیل شي. دا به هم واورې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور بازار ګرم شوی. دغه بازار یو شمېر ماشومان هم مصرف کړي دي.
هلته کورو ته ټک ټاک ور ویښته لري په پیسو برابر کې په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي له ډیرانو نه راټولو دی ورځې 300 په اکاونټ 200.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو له وروستیو نتیجو مو خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او ازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په جلال آباد کې د الکترونیکی تذکرو په مرکز نن غرمه مهال شاوخوا نیمې بجې وسلوالو برید وکړ. یو وسلوال د دې مرکز په دروازه کې ځان والوزو او څو تنه بریدګر هم د دې مرکز ته دننه شول. تر اوسه پورې دا حمله لا پای ته نه ده رسېدلې. د ننګرهار چارواکو ویلي چې دوه حمله کوونکي وژل شوي دي. دغه راز له دې مرکز هم د دې مرکز یو شمېر کارکوونکي ژغورل شوي او د شاوخوا لسو کسانو د ټپي کېدو راپورونه هم مخکې ورکړل شوي وو. مخکې هم د دې پیښې په اړه زموږ د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد نور معلومات را سره شریک کړي. بیا هم له جلال آباد د ټلیفون په لیکه را سره دی. بلې عابد صاحب، د دې پیښې وروستي جزئیات څه دي؟ آیا تر اوسه پورې هم دغه حمله پای ته نه ده رسېدلې؟ ټول حمله کوونکي نه دي وژل شوي؟
بلی نوری صاحب، لږه شیبه وړاندې د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیاڼي رسنیو ته وویل چې دغه عمله تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې. البته د ودانۍ لومړی پوړ تصفیه شوی دی او یو بریدګر د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی او یو ځان ته چاودنه ورکړي. ودانۍ درې څلور منزله ده، لا هم پکې تصفیه روانه ده. د دغې ودانۍ نه دولس کسه روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې وروسته هغه کورونو ته لېږدول شوي، او پنځه څلوېښت تنه نور چې مراجعین او د دفتر کارکوونکي پکې شامل دي د امنیتي ځواکونو صحیح سلامت خپل کورونو ته استولي.
عابد صاحب، په دغه حملې څلور نیم ساعت اوړي، تر اوسه پورې ودانۍ نه تصفیه شوي او تر اوسه پورې هم د ودانۍ دننه حمله کوونکي دي. آیا د حمله کوونکو شمیر زیات دی او که چیرې امنیتي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي؟
همدغسې ده، لکه څنګه چې تاسو وویل، امنیتي ځواکونه په ډېر دقت سره دغه عملیات مخته دي، ځکه چې دغه ودانۍ شاوخوا ټول استوګنې کورونه دي او امنیتي ځواکونه دغه اندېښنه لري که چېرته دوی داسې سخت عملیات پیل کړي نو هسې نه چې ملکیانو ته پکې ضرر ونه رسېږي، نو په تاکتیکي ډول باندې کوشش کوي چې حملاور پیدا کړي او د منځه یوسي.
تاسو مخکې د ټپیانو وویل، ټپیان په هغه چاودنه کې انتحاري کې ټپیان شوي او که په ډزو په تبادله کې ډېرې؟
او ټپیان خو ډېر په هغه چاودنه کې دغه شوي دي چې په هغه کې یو ماشوم یو زنانه هم شامله ده چې په لومړی هغه د ځانمرګي بریدګر په چاودنه کې ټپیان شوي. باقي ټپیان ځینې خلکو د ودانۍ نه ځانونه ګزار کړي دي او ځینې هم په ډزو باندې لګېدلي سرسري چې هغه دوی وایي ولایت دفتر وایي چې هغوی کور ته استولي، یعنی دا چې د هغوی روغتیایي حالت ښه و.
تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دي ویل شوي چې د حمله چا کړې، نه هم کومې ډلې مسؤلیت اخیستی. هلته څه ویل کېږي؟ رسنیو سیمه ییزو وسلوالو خو تاسو سره تماس نه ونیولی چې دا حمله دوی کړې ده؟ داعش هملته فعال ده او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې.
نه، د دغې دواړو ډلو نه تر اوسه پورې رسنیو سره چا د دغې پېښې ذمهواري نه ده قبوله کړې.
مخکنیو حملو مسؤلیت کومې ډلې ډېرې اخیستی په ننګرهار کې، په مجموع کې، په جلال آباد کې؟
په جلال آباد کې خو به چې کوم یوې ډلې یو څه پجایې رامنځته کړه، هغوی به مسؤلیت په غاړه اخیسته. هغه که داعش کولو داعش په غاړه اخیستو، که طالب وسلوالو کولو طالب وسلوالو په غاړه اخیستو، خو د دغې اوسنۍ پېښې پړه لا اوسه پورې چا نه ده اخیستې.
دغه حمله په جلال آباد کې داسې مهال نن کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن تورخم ته راغلی و. د تورخم پوله یې په رسمي ډول د څلیرویشتو ساعتونو لپاره پرانستله. په دې مناسبت هلته په تورخم کې رسمي مراسم جوړ شوي و. دغه راز د افغانستان له لورې هم یو شمېر چارواکو په دې مراسمو کې ګډون کړی. عمران خان بیا هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو څه ژمنې کړي دي. که اورېدونکو ته ووایي چې دغه پوله څه وخت پرانستل شوه او آیا د څلیرویشتو ساعتونو پر مخ بیا هم پرانستی ویل دی ورسته؟
بلی، د معلوماتو لمخې دغه پوله چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو پکې ګډون کړی او دغه رنګ د ننګرهار والی او د افغانستان د ترانسپورت وزیر او ورسره شاوخوا چارواکو په دغه مراسمو کې ګډون کړی او دا په رسمي توګه د ماسپښین وروسته پرانستل شوله او دواړو لورو په ده باندې دغه وکړله چې دا به په راتلونکي کې په سوداګریزو چارو کې یو ډېر ښه پرمختګ وي او د دواړو لورو سوداګر به پکې یعنی خوشحاله وي د دې سلیقې ساته او لارې سره. او علاوه د ده نه دغه لار به د عامو خلکو دپاره هم د سلیقې ساته په دوران کې پرانستې پاتې کېږي، ځکه پخوا تر دې که به څوک داسې په تورخم باندې اوکتو په پاسپورټ په ویزه باندې نو د اته بجو نه وروسته به اجازه نه وه، خو اوس به دا اجازه هم ولري چې که د شپې هر وخت په دې څلیرویشتو ساعتو کې په هر زمان کې دی وغواړي چې پاکستان ته لاړ شي نو یا راشي افغانستان ته راشي نو کوم ممانعت به نه وي.
له دې مخکې په ازمایښتي ډول دا لاره د څلیرویشتو ساعتونو پر مخ پرانستل شوې و. تاسو چې له خلکو سره غږېږئ چې په دې لاره تګ راتګ کوي، کوم مشکلات نه درلودل په دې ازمایښتي دوره کې؟
په دې ازمایښتي دوره کې هغه عام خلک تګ راتګ نه کولو، خو د رسمي ډول باندې چې پرانستل شول او پکې وویل شو چې عام خلک هم کولی شي چې په دغه څلیرویشتو ساعتو کې په هر محل کې چې غواړي تګ راتګ وکړي، او د دې نه علاوه د دغه څلیرویشتو ساعته پرانستې دپاره د ننګرهار سوداګر او د برلونکو لارو چلونکي هم ډیر خوشاله دي. سوداګر وایي چې دوی هغه سوداګری زموال چې اکثره میوه وي او یا سبزی وي دوی پاکستان ته لیږدوي، نو کله به چې په هفتو هفتو دلته موټر انتظار کې انتظار کولو نو د دوی سبزی به خرابېدل، د دوی میوې به خرابېدلې. اوس به دغه چانس ډیر کم وي چې د دوی لارې دې پاتې شي او دې د زیان سره مخ شي. نو هم سوداګر خوشاله دي او هم د برون کولارې او ډریوران.
بل ډیر مننه د ازادي رادیو زموږ د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد. بیا هم لنګرهار لري نزول کته چې مخکې مو ویل یا د عابد صاحب خبرو کې مو اوریدل د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دورخم پوله رسمه د 3 ساعتونو پر مخ پرنسل البته په دغه مراسمو کې هم ګډون کړی وو. عمران خان د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو په اړه یو څرګندونې هم کړی، ویل دي چې هڅه کوي چې د طالبان او امریکا ترمنځ هغه خبرې چې په ورستو کې درېدلې له سره پیل شي. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن چهارشنبه وویل حکومت به هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې خبرې چې په وروستیو کې ودرېدې یو وار بیا پیل شي. عمران خان په تورخم کې وی غونډې ته وویل زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ به له خپل ټول قوت کار واخلو چې د خبرو اترو د پروسه بیا پیل شي. له بده مرغه دا پروسه ځنډېدلې ده. موږ به تر وسه وسه هڅه وکړو چې د افغانستان د سولې پروسه بیا راژوندۍ کړو. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د روانې میاشتې په لومړیو کې ناببره له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې او ویل چې کمپ ډیوډ ته د طالبانو د استازو بلنه هم بیرته اخلي. ټاکل شوی و چې طالبان د سپتمبر په 8مه کمپ ډیوډ ته تللي وای. په پام کې ده چې عمران خان روانه میاشت ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وینا وکړي. عمران خان له هند سره د پاکستان د خبرو احتمال رد کړل. ویل ترڅو چې هند په کشمیر کې پر تګ راتګ بندیز لري کړی نه وي، له دې هیواد سره خبرې نه کوي. پاکستاني رسنوی خبر ورکړی چې عمران خان په تورخم کې دا بندر د 3 ساعتونو په مخه پرانیست. پاکستانی چارواکو ویلي چې عمران خان دا پریکړه له افغانستان سره د سوداګری زواړي کو د لاغړېدا او د خلکو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړتیا لپاره کړی ده. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر محمود خان د صدر اعظم عمران خان تر سفر یو ورځ مخکې د نیول شویو تدابیرو د ارزولو لپاره تورخم ته تللی وو. لبل خو د ننګرهار د والی وایند عطا الله خوګیانی په تورخم کې د ځانګړو مراسمو د تر سره کېدو خبر ورکړ، خو په دې مراسمو کې د ننګرهار د چارواکو د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې د افغان امن نړیوال کانفرنس جوړ شوې نن لومړی ورځ و. په کې د افغان چارواکو او سیاستوالو ترڅنګ خبر پښتونخوا ایالت بیلابیل سیاستوالو او د پارلمان غړو ګډون کړی دی. دا کانفرنس به 2 ورځې نور هم دوام کوي. دا چې نن په کانفرنس کې څه څرګندونه وشوې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی و.
کابل د چهارشنبه په ورځ د افغان امن نړیوال کانفرنس کوربه و. دا کانفرنس چې 3 ورځې دوام کوي د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په ګډون پکې مخکښو سیاستوالو د پارلمان غړو او یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې ده. د دا کانفرنس جوړونکو ویل چې دوی به په پاتې 2 ورځو کې د کمیټو په شکل کار وکړي او د کانفرنس پایلې به له افغان ولسمشر سره شریکې کړي. د کانفرنس د نن ورځې خبرې تر ډېره په افغانستان او د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د نامنیو په دلایلو راڅرخېدي. د افغانستان د ملي امنیت یو پخوانی رئیس امرالله صالح کانفرنس ته خپل وینا کې گاونډي هیوادونه په ځنګړي ډول پاکستان تورن کړ چې د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري. خاغلی صالح دا وکړه چې د 2011 میلادي کال د مې په میاشت کې کله چې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل شو، اسلام آباد په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په پار کابل ته یو لسوړندې زونه وکړل او یو ویل ک دغه شرطونه ومني اسلام آباد حاضر دی چې په دې هیواد کې د تل لپاره جګړه پای ته ورسوي. نو موري ویل پاکستان غوښتنه درلوده چې افغان حکومت باید د ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه ومني، په کندهار هرات او جلال آباد کې د هندستان قونسلګری غانی وټړي او د غشان افغان حکومت د کرخه پوری غاړي پښتنو سیاستوالو سره هر ډول اړیکی ختم کړي.
دریم شرط دا و چې د افغانستان دریم برخه د پاوز استخبارات او پولیس مشرتابه ټول باید د پاکستان په مراکزو کې وروزول سي. پاکستان باید بلا قید و شرط لاسرسی ولری منځنۍ آسیا ته، خو افغانستان ته مونږ ترانزیتی لاسرسی هند ته نه ورک. پنځم شرط دا و چې د افغان حکومت خپل هغه استراتیژیک او لوی ترون لویدیز هوادونو سره باید لغو. اشپګم شرط دا و چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او د قانونو د استخراج کول موږ باید یو مشترکه کمپنی جوړ کړو چې پکې چین، پاکستان او افغانستان ونډه ولري.
نوموړي دغه شرطونه د تسلیمۍ په معنا وبلل او وی ویل که افغان حکومت نن هم د پاکستان دغه شرطونه ومني، په افغانستان کې سوله او امن راتلای شي. افغان حکومت او امریکا هم تر دې وړاندې بار بار اسلام آباد له ترهګرو سره په مرسته تورن کړی، خو پاکستان دغه تورونه تل رد کړي دي. په کابل کې د افغان امن کانفرنس بل ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي نظیف اشنغر د کرخې دواړو غاړو پرتو قومونو ترمنځ په یووالي ټینګار وکړ او وی ویل افغانان باید په دې حساسه مرحله کې په ډیر فکر قدم پورته کړي، ځکه د ده په خبره د افغانانو د بربادۍ لپاره د سیمې په کچه کار روان دی.
دا وخت 50,000 خلک د افغانستان په امن تباه کولو روزل شوي دلته راځي، د کوچې د چوڼینا، د پیښور د چوڼینا، د پینډۍ د چوڼینا، د جیچیو نه، د دې خلکو نه. ستا وطن نیسي، ستا زیرمې نیسي.
د کانفرنس ګډونوالو تر ډیره د روانې جګړې په کورنیو او بهرنیو عواملو هم بحثونه وکړل او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. دوی غوښتنه وکړه چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید افغان حکومت ګډون ولري، ځکه د کانفرنس د ګډونوالو په وینا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون ښې پایلې نه لري. هڅه مو وکړه چې د کانفرنس ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره هم خبرې وکړو، خو نوموړي وویل چې د کانفرنس په دوهمه ورځ به خپلې خبرې شریکې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي چې په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې، د سولې په پروسه کې د ولسونو ونډه مهمه وبلله او وویل چې هر چېرته چې د ولس په سرنوشت خبرې کېږي باید هلته د ولس استازي برخه ولري. نوموړي دا هم وویل چې د دغه کانفرنس پایلې به د افغان حکومت د سولې د پلان یوه برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په وروستیو کې تر بل هر وخت جنگ جګړو زور اخیستی دی او نږدې هر ورځ د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې چاودنې، انتحاري او ډلهیزې حملې او مخامخ جګړې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه به نن معلومه شي. په دې انتخاباتو کې د اسرائیل د اوسني صدر اعظم ګوند له یو ائتلاف سره سخته سیالي کوي. نور جزئیات یې له عصمت سروانه اورو.
د اسرائیل د عامو انتخاباتو څه باندې څلورمه برخه رایې شمیرل شوي دي. د اسرائیل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په شمیرل شویو رایو کې د اوسني صدر اعظم بنیامین نتانیاهو شي اړخی لیکود یا لیخود ګوند تر خپل سیال لږ وړاندې دی. د شمیرل شویو رایو په سلو کې 28.4 لیکود ګوند ګټلی دی. لیکود ته د رایو د شمیر له پلوه تر ټولو نږدې ګوند یعنی مرکزي بلو اینډ وایټ یا شین او سپین ائتلاف دی چې پخوانی لوی درستیز بنی ګانس یې مشر دی. دغه ائتلاف په سلو کې 15.4 رایې خپلې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتو په ورځ نظر پوښتنو ښودلې وه چې دواړه ګوندونه غاړه غړی دي. د شین او سپین ائتلاف مشر بنی ګیتس ویلي چې غواړي د یو پراخ 65 ملي اتحاد حکومت جوړ کړي. د اسرائیل د پارلماني انتخاباتو نتیجه تر اوسه څو ځلې بدله شوې ده. ویل کېږي چې دواړه ګوندونه له یو ډول بند یا ولاړ حالت سره مخامخ دي. ویل کېږي چې لیکود د پارلمان له 100 تر 30 چوکۍ ګټلې، شین او سپین ائتلاف له 20 تر 40 چوکۍ ګټلې دي. حال دا چې هر ګوند د اکثریت لپاره د اسرائیل د پارلمان یا کنیست له 130 چوکیو څخه 180 چوکیو ته اړتیا لري. دا په 500 میاشتو کې په اسرائیل کې دوهم انتخابات دي. لدې کبله د اسرائیل صدر اعظم مو غوښتل چې له سره انتخابات وشي چې ګوندې غوڅ اکثریت وګټي. د پخپله په دې اړه وویل
اسرائیل سکوکا لممشله خزقه
اسرائيل یو قوی با ثبات حکومت یو سیهونست حکومت تاړتیا لري داسې حکومت چې په دیشمن وی چې اسرائيل د يهودانو لپاره یو ملي دولت دی هغه حکومت چې د عربو ګوندونو لوري ملاتړ کیږي چې سیهونست ضد دغه حکومت کېدای نشي
انتی سیونیوت
نتانیاهو چې ډېر کلونه یې په اسرائیل کې واک په لاس کې لرلی دی د اشمنه هم کوي چې که بریالی شو یهودي مرځایونه او د غراس اشغال شوې لویدیځه غاړه به د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي خو د سیال بني ګنس ویلي یو پراخ 65 ملي حکومت جوړوي د اسرائیل له خاورې سره په لویدیځه غاړه کې د یهود میشتو شارګیو د زمیمه کولو ملاتړ نه دی کړی خو د یو فلسطینی دولت په اړه یې هم خپل دریځ روښانه کړی نه دی
مخکې لدې چې په کابل کې د ویښتانو د پیر او پلور د بازار د ګرمېدو په باب واورې ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس افغان بسم اتسواتل شمیرې له لارې مو د نن د نننیو موضوعاتو په ارتباط راستولې نقیب الله څخزي له کندهار لیکلي د پاکستان د صدراعظم عمران خان دا ګام ستایم چې د تورخم دروازې د څلور شو ساعتونو لپاره رسما پرانستله له دې سره به سوداګریز او پر تګ راتک دا به پر سوداګریز او تګ راتک ډیر اغیز وکړي دغه راز جعفری لیکلی د افغانستان جنگونو اوس په خارونو کې پایل دي ملکی تلفات هم ورسره زیات شوی عبد الواحد مدخق له لوګره بیا لیکلی چې خدای وکړي د امن کانفرنس چې په کابل کې نن پرانستل شوی په افغانستان کې د تلپاتې سولې لامل شي ازادي رادیو اوري په کابل کې د ویښتانو د پی او پلور بازار په دې وروستیو کې انتوت شوی دی ویل کېږي د ښځو یو کیلو ویښته تر 3000 افغانیو پورې پلورل کېږي په دې برخه کې شل بیلابیل شرکتونه کار کوي او لسګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابره شوې یو شمېر مدني یو شمېر مرمنې وایي د دې پر ځای چې ویښتان ځایی شي غواړي خرڅ کړي نجیب صفی رپورټ لري
اول به ما کبار راټولو چې ګورم انډیوالانو می اختلاف کې نو مال داسه کوي
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویختان راټولوي هغه وای لتیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپل کورنۍ ته لدی لارې نفقه برابروي
دا ویختو کار کوي دا سلو 15 کال کېږي چې کوم جنا دلته څوک نه را باندې خرته سره کوتل ته دو هلته کورو ته ټک ټاک ورو ویخته لري په پیسو برابر سي په پیسو اخلم کنه مفت خو څوک نه راکوي لډیرانو نه راټولو دی ورځ درې سوم په کوم 200 کله کله یو نیم سلام ام دې نه زه ډوډۍ پیدا کوم کور ته وړم کور کې مې یو مې وړکای ورور د 15 خواندې مې دي او پلار مې کار نه کوي مور مې له کورې باندې نسی وتاي او زه مجبور یم چې دا کار وکم
د دې ترڅنګ یو شمېر خزینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي سادیه په کابل ښار کې د یو خزینه سینګارځای مسؤله ده هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کیږي
بیشتر پښتمو یې جری میان هر کز مو یې مثلا شونه میکنی پښتزه
خلک تر ډیره قیچ شو یو او جړ ویختو په سراتی ځکه هغه ویخته چې خزي وټه کوي تر ډیره ریخه لري او ویختان پی کری جړ ویخته کیلو په 3000 افغانۍ او قیچ ویخته 2000 افغانۍ
میخرم
سلر وشکلانه تمنا چې مشکرنګ ویخته د 100 میاشتو رئیس یې وټه کړی و نن یې پر ارشګری خرڅ کړل
تر هغه لمه ارشګا ته کور کې مې ویخته قیچ کړی ول او مې نه غوښتل چې ځای شي تمیر اورل خار پکړل کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ماشومان ټک ټک سره راغلل موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ ونکړ زراغلم دلته فارشګه کمه دوه تمی ورک
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیر او پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغانۍ آیت ترلاسه کوي دوی وایي له دغه ویختانو د خولیو مصنوعي ویختو کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمیر نورو هیوادونو ته لیږدوي
د قیمتونه مختلفه دي دا باز کیلو په 2000 ده باز 2500 ده دا د مختلف ولایتونو راځي د افغانستان د ولایتونو راځي کلو ناراضي د افغانستان د څلور دور ولایتونو ناراضي دا ګمنځ سي کله د سر د ګمنځي یوغه کې کوم اختصار اوزي هغه اختان یاخلو
هغه وای نه دی و میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي د ویختانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابر کړی دا د چنایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکون کې عزیز الله دی هغه له سهار تر مازیګر پورې ویختان تلی او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مسن دا بوجونه چانټی کو انواړو سرسپینه دانه ته ګورو کټینګ وباسې سره دای نارانه ویختان دا تین نه کو دانه چلی مونږ ته کیلو شل لوپی دي.
که څه هم د ویختانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوی ده د ویختانو ډیری کاروباریان د پولیسو له لوري درول کیږي او ډیر کله له زورونو سره مخ دي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو له ازادي راډیو سره او